السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوی چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنبش ګوند پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. خبرونه په خبرونو پیلوو. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په اوویشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمېرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پریکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د رایو د بیا شمېرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د اداري کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د ولسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ترباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلي وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی وو. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې تر یوې میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه دروغ ویلي. له دوی څه باندې 8,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3,000 ډالر تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2,500,000 ډالر جریمې سره مخامخ دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سو او دا د انقره او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موش کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوزی اډې وټړو. په انجرلیک پوزی اډه کې للسیزو رئیس د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوزی اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دا معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلې چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړې چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو، سیاسي ګډوډي روانه ده. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ ته وی پاڼي آدرس ته پپنسن کې د سحر 10 بجې او 8 دقیقې دي. افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه تر ناوخته پوري د جنوبي شګوند پوخاني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. امنیه قومندان ویلي دي چې قیصری لنه د نیول سوي سفي ولستنګزي او نور تفصيل.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. جنگوز درېدلې، یوازې دوه پولیس مسافي ټپیان شوي، د دښمن بیا اته کسان وژل شوي. د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمی او کرامشاه افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي.
ډیر شدت جنگ وو، تلوي کال کې د سي جنگ فکر وکم نه ولیدل. یاد دولت مرمای و یاد د قیصری مرمای و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ هم سایګان ته تلفات ورسوله خل دې ضروري دي دي د سې جنگ کې د لکه د سې فکر وکړه چې خط اول کې دایښ سره جنگ دی.
حسات 11 شب جنگ شروع بود تا خودی حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره.
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قمندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دا په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشې شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه یې له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ده ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصری چې ځان بېګناه بولي، بېګا یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا یې له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم. له 50 کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول. 8 کسان مې ټپیان او 3 نور وژل شوي. تیاری 8 بمونه واچول. په همدې بمباریو کې مې کسان وژل شول. قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیسته. د کورونا چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنوبیش ګوند د پخواني قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. حکومت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د پولیسو یوې ځانګړې قطې چې له کابل څخه ورغلې وه هم برخه درلوده. پخپله قیصری ځان بې ګناه ګڼلی دی. د کابل چپرسپاڼو په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او ټاکنیزو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه یې کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشې شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دی. د سرمخالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمخالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمخالی لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو ویسا ورځپاڼې بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف له بنده خوشې کړی و. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دی چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی و خو وروسته خوشې شو. سرمقاله لیکونکي ادا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړي کړي او ولس یې پرې ټکولی دی. د سرمقاله لیکوال د قیصری پر ضد اوسنۍ عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوي، ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقاله په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پښو یې باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره شوې چې کورنیو چارو وزارت ته د امن نظم د پولیسو د پخواني قمندان زمری پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمېر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا یې له منځه وړي دي. د سرمخالی لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمخالی لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشت صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقاله لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقاله لیکوال کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وینو، په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقاله لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورسمانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسون له سیاسي څیرو سره کینی او د غشان د تخنیکی سنزو د پات رسیدو په هدف پات اڅارون کې بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
د ازادي رادیو د خبری برخی دلتا پایتا رسیدي د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي